السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2015 کال د ستمبر 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم پوروان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو او ریدل یې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. د فاټا مشران وای چې دوی باندې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا په اړه د یو بل مسوده وړاندې کوي. نن د پاکستان او د هند امنیتی چارواکي په نیو ډیلی کې خبرې کوي او د شام سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې تر 2 کلنې محاصري وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوست یوه هوایی اډه نیولې ده. او اوس ته خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی به نن د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده وړاندې کوي. د خیبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان افریدی بیګا په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته وویل د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په آئین کې 250 ماده ختم کړل شي، د قبایلی سیمو اولس ته دې هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي.
ان شاء الله مونږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشوله دا عمر سره سم کې سي ته کومه پورې مونږ دا شي زله نیو رسولای نو ان شاء الله دا تحریک به زموږ جری وي. مونږ پاکستانیان یو او پاکستان کې چې کوم حق عام شهري له ملو ده په کار دي چې هغه مونږ له ملو شي.
یاد دی چې د پاکستان د تیر حکومت لخوا په فاټا کې په اف سی آر قانون کې ترامیم شوی او خود قبایلی سیمو اولس ویلی وو چې دغه کافي نه دی او قبایلی سیمو ته د خپل حیثیت ورکړل شي. د پاکستان د رینجر ځواکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډسبندې د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. د پاکستان د رینجر ځواکونو لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی څلور ورځنۍ دورې باندې روانه شوې ده. په دې ډله کې د داخله وزارت د منشیاتو د مخنیوي او د سند او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي. په نیو ډیلی کې دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په 13 اگست میاشت کې په هند کې د دې هیواد او د پاکستان د لوړو رتبه امنیتي سلاکارانو غونډه په وروستۍ شیبه کې د ایجنډې په سر د اختلافاتو له امله منسوخ کړل شوه. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. چارواکي وایي چې نوموړی نن وسلوالو له خپل کور سره نږدې وژلې دي. هغه د پاکستان له مختلفو چینلونو سره کار کړی دی. دا په کراچۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې دویم خبریال دی چې په هغه باندې برید کیږي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوی دي چې دواړه هیوادونه به خپل مینسي سوداګریزي اړیکې لا ښې کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د روانې میاشتې په 4 نیټه په کابل کې له افغان چارواکو سره د تجارتي اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ باور زیاتولو په هدف خبرې کړې دي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې ډېر زر به افغان چارواکي هم د اسلام آباد دوره وکړي.
جو ہمارے اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
پدی خبر ہم بحث شو چہ دوڑ ہی ود نہ پیت خپل منزی صدا گری جڑی کی لاخی او پرا خکری نو پدی لک کے بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر پر لمڑے یونی کی اسلام آباد سفر کوي سو د گٹ اقتصادی کمیشن چارے پر مخ لاڑی شی.
بلخو د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي دي د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي او دوی د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستانی حکومت د رښتینی همکارۍ په تمه دي. نن په سواد کې د صحت محکمې کارکوونکو د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد احتجاج کړی دی او د سیدو مینګوري روډ یې تر 3 ساعتو پورې د هر قسمه ټرافیک لپاره تړلې و. په دا احتجاج کې شاملې د سواد ایل ایچ وی تنظیم مشر ناهید مشال ریډیو ته وویل چې تر هغې به احتجاج جاری ساتي تر کومه یې چې غوښتنې نه وي پوره شوې. چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو 2 نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته نن ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا او لوړګي کې د پولیو 2 تازه کیسونه رپورټ شوي دي. د اسلام آباد د این آی ایچ لیبارټری لخوا یې تصدیق هم شوی دی. په دې کې د یو ماشوم تعلق د تیرا مستق سره دی او د بل تعلق د لوړګي میرداد خیلو سیمې سره دی. د کابل امنیه کمانډانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یوې چاودنه کې د افغان پوسټ دوه سرتیري وژل شوي دي. د دې کمانډانې ویاند عبدالله کریمی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار شوې او پکې یو عام وګړی هم ټپي شوی دی. د چاودنې سیمواري لا چا نه ده منلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د ایټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. نن د خامنائي په ویبپاڼه د نوموړي په حواله لیکل شوی دي چې تهران به له واشنګټن سره پر ایټمي معاملو یوازې په خاصو وجوهاتو خبرې وکړي او دوی د دې اجازه نه ورکوي چې له امریکا سره به په نورو معاملو خبرې وکړي. د نوموړي دا خبرې لاغه یوې ورځ وروسته مخې ته راغلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې اشاره ورکړې دي چې هیواد یې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره له امریکا سره خبرو ته تیار دی. د شام سرکاري ټلویزیون وایي چې تر دوه کلنۍ محاصرې وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوس یوه هوایي اډه نیولې ده. سرکاري ټلویزیون نن په یو رپورټ کې ویلي دي چې حکومتي ځواکونو په ابو زبور هوایي اډه کې خپل ځایونه پرېښودي دي او بل ځای ته تللي دي. ګمان کېږي چې د دې برید تر شا د اسلامي یاغیانو اتحاد چې پکې د شام القاعده سره تړاو لرونکي ډله جبهه النصر ډله هم شامله ده لاس لري. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابع اکرم خان درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپۍ او 500 پیسې خرڅل کیږي او په یو سل سلو روپۍ او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل یو کم شپېته روپۍ او په یو سل یو کم شپېته روپۍ او 520 پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ او په یو سل شپاړس روپۍ او 520 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 550 پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 510 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ او 80 پیسې او په یو روپۍ او 2 شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 2 بنو کې 15 او 2 او په کوټه کې 2 او 14 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وايي په آئین کې د بدلون کولو سره د قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي.
منګ د مرکزی حکومت نه ځان کټکول غواړو. منګ د پښتونخوا سره شاملې دل غواړو په واضح الفاظو کې. منګ غواړو چې سټیپ وایز منګ راشي صوبې ته.
په کراچۍ کې یو خبريال نامعلومه وسوالو په ډزو وجلې دي. د کورم ایجنسۍ د جګړو او پوځي عملیاتو متاثره کورنۍ وای حکومت ته هغه وادي پوره کړی چې د واپس تک په وخت ورسره شوي وي.
او دی حال به سګوم دې ډېر سخت تاون شوې دې وسان ډېر مجبوری کې دي او دسه حال دې سغه کورونه وسانګ دې مو دا حکومت نه کوز د خلکو کورونه و د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دې ملو شي.
او اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو.
زکات چې امام یا دینی عالم چې دې دغه نه باید خبري ټولنه باید پیژني چې زه په کومه ټولنه کې يم او څنګه ټولنه سره کار کولای شم.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمنت کې د قبایلی سیمو غړي نن ماسپخین د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د یو ترمی بل مسوده جمع کوي چې پکې یې غوښتنه کړي چې په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون کولو سره قبایلی سیمو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي. مسوده کې راغلي چې قبایلی سیمو ته د عدالتونو د واک اختیار دایره پراخ کړل شي. دوی وایي یا خو د قبایلی سیمې ځان له صوبې شي او یا د هم د خیبر پختونخوا سره وتړل شي. په دې اړه د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا نه منتخب غړو ته دا حق نه دی حاصل چې دوی د قبایلی سیمو لپاره قانون سازی وکړي. نو د دې ترمیمي بیل مقصد همدا دی چې د آئین آرټیکل 240 دی ختم کړی شي چې د فاټا منتخب غړو ته دا اختیار حاصل شي چې دوی هم د خپلو سیمو لپاره قانون سازی وکړي. د نوموړي وینا وه چې د فاټا نه د پارلمان غړي دا هم غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت دے بدل کل شی او قبائلی سیمے دے د وفاق د انتظام پر ځای د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندے راوستے شی.
منگ د مرکزی حکومت نا ځان کٹکول غواړو، منگ د پختونخوا سره شامل دل غواړو، په واضح الفاظو کې منگ غواړو چې سٹیپ وایز منگ راشو صوبے ته، لکه څنګه چې ریاستی دیر ختم شو او هغه صوبے ته رالو، هغه پروینشل ٹرائبل ایریا ڈکلیئر شو. پروینشل ٹرائبل ایریا کې دایشه ٹیکس پکې نشته رے، التا فورن گوڈز باندې پابندی نشته رے، التا مطلب دای چې کم ریلیف هغه ته ملاو دین تھرو پاکستان دا ریلیف شاته نه ملاو. تر اوسه به خلکو دا ویل چې د قبایلی ممبرانو خپل خېټه غم راغستی دي، د پرمټونو غم راغستی دي. اوس موږ دا واضح کول غواړو ټول قام ته چې ټول قام دا واز واوري چې قبایلی ممبران د خپل حالاتو د بدلېدو لپاره راوچې شوي دي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سېنېټر حاجی مومن خان افریدی د ترمیمي بل په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
ان شاء الله موږ پر امید یو چې بالکل ودا ومنل شي، ځکه چې دا یو ورځ نشول دا عمر سره سم کې سي دي. تر کومه پورې موږ دا شي زل نه وي رسولای نو ان شاء الله دا تحریک پاکستانیان
تر لاندې په قبایلی سیمو کې د های کورټ او سپریم کورټ واک اختیار نه وي. همداراز په قبایلی سیمو کې د پارلیمنت هیڅ هغه قانون نه عملی کیږي چې صدر یې منظوري نه وي ورکړي. دا دې هم یادوي چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې چې په و جنسو او شپږ افاظ مشتمل دي، ولس او منتخب غړو وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوله چې یا خودی فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، یا دی ورته د ځان له صوبې درجه ورکړل شي، او یا دی فاټا وفاقي جمهوریت سیمه وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو واوریدئ چې پارلیمنت کې د قبایلی سیمو استازي خپل سیمو ته د نورو حقونو ترلاسه کولو لپاره په قانون کې بدلون کول غواړي. تر دې مخکې د پیپلز ګوند په حکومت کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د قبایلی سیمو لپاره ځینې اصلاحات منظور کړي وو. آیا دا چې هغه عملي شول د قبایلی سیمو لپاره که په قانون کې بیا تبدیلی هم وشي، نو آیا په عملي ډول به یې ولس ته څه ګټه ورسیږي؟ په دې اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ تفصیلی رپورٹ اورو.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم غوټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 240 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای، په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نکیږي. د ایف سی آر په کوم نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو نو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصلې کیږي. په علاقه یې مداریان وي کوم ته چې ایک سی ایف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا وایي چې پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه یې مداری کې د چا کور روان کی، یا یو داسې کس گرفتار کی په علاقه یې مداری کې چې دغه عمر د 60 کالونو زیات، یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه یې مداری کې چې هغه ماشومی د 16 نیو عمر کمی، او درې مدا چې کونسل جوړېدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو، چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستای، خو ورسره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی، یا د ایس ټی آر ټریبیونل چې کوم دی، د هغه پرفارمنس خو دې وزارت لږ خلکو ته په تلي او تفصیل سمجھ دی. خو لاندې د پولیټیکل عدالتونه چې کوم دي، هغه نان کوآپریټیو دي، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي، او نه د قبایلو سره او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي. پکار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کړو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یوه ستونزه دا یادېږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډېر کم یا پوره عمل نه کېږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سوو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړه کړل شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستې شي، په هغه کې وکلا واغستې شي، په هغه کې صحافیان واغستې شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي د هغه کې ادبي خلک واغستې شي، هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کم ځای کې دا کوم رولز چې دي د وایلیشن کیږي. نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شان ته اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کوي او په کم کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي. نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یولس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یوه متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو دغلته په یو ځایي خبریال آفتاب عالم ډزې کړي او هغه یې وژلی دی. دا پیښه نن په کراچۍ کې شوې ده چې پکې په دغه خبریال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي. دا وخت موږ سره د کراچۍ نه زموږ د ټي وي ریډیو خبریال فضل عزیز د ټلیفون په لیکا ملګری شوی دی. تاسو ته ستړي مشي وایو فضل عزیز صاحب، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
ډېر مننه جی. دغه څنګه چې تاسو ویل د کراچۍ د نارت نه سبا ځکه یو پی مول نومېږي، په دې کې سینیئر خبریال دی د کراچۍ آفتاب عالم چې د باندې نامعلومو سوالو ډزې کړي دي او پولیس وایي چې دا دوه کسان دي په موټر سایکل راغلي دي او آفتاب عالم د خپل کور مخې ته و چې په د باندې ډزې وکړي او دی جوبل شو. بیا د جوبلېدو نه پسې د کل روغتون ته وړل کېدو په لار کې آفتاب عالم چې دی د بیا ژوند د لاسه ورکړی. پولیس وایي چې آفتاب عالم په داسې مهال وژل شوی دی چې د خپل ماشومان د سکول نه راوستل او د کور نه بهر پرې ډزې شوي دي. بیا دغه کوم سوال چې دي نامعلومو سوال چې دي دی د موقع نه تښتېدلي دي. فرخنده، زه به اورېدونکو ته د یاد کړم چې په کراچۍ کې تېره شپه هم د یو شخصي ټي وي چینل جیو په ډي اس ان جی وین کوم ګاډۍ چې وي په هغې باندې هم ډزې شوي وي د کراچۍ په بهادر آباد علاقه کې. په هغې کې دوه کسان په ډزو لګېدلي وو چې یو د دغه ټي وي چینل د سیټلایټ انجینیر ارشد علي جعفري نومېدو، هغه بیا د جوبلېدو نه پس ژوند د لاسه ورکړی. هغه هم تېره شپه وژل شوی وو او د دغې ګاډۍ کوم ډرایور چې دی هغه جوبل شوی وو. دا په د تېرې شپې راهسې تر نن غرمې ماسپښین پورې په کراچۍ کې د دویمه پېښه ده چې د خبریالانو یا د میډیا د مطبوعاتو سره اړوند خلکو باندې دغه رنګېدونه کېږي. تر اوسه پورې نن چې کوم صحافي دی آفتاب عالم، دا سینیئر صحافي دی د کراچۍ یاد نومیالی صحافي دی، دی په یو پی مول نارت نظم آباد کې ویشتل شو او تېره شپه په بهادر آباد علاقې کې د جیو ټي وي کوم وین چې دی په هغې باندې ډزې شوي وي. په هغې کې دغه دوه کسان ډرایور او دغه سیټلایټ انجینیر هغه جوبل شوي وو چې وروسته سیټلایټ انجینیر ارشد علي جعفري ژوند د لاسه ورکړو او ډرایور یې په روغتون کې داخل دی. پولیس تر اوسه پورې وایي چې دوی پلټنې پیل کړي دي، خو د بیګانۍ پېښې یا تر نن چې کومه پېښه رامنځته شوې ده په دې اړه دوی د چا گرفتاری یا د چا نیولو په حواله کوم خبر تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. کوم صحافتي تنظیمونه چې دي د خبریالانو هغه د دغې دواړو پېښو غندنه کوي او غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې دوی په خصوصي خبریالانو ته تحفظ ورکړي، ځکه چې خبریالانو ته دلته اوس هم د مختلفو تنظیمونو یا د مختلفو خلکو لخوا دلته ډله کې دې ته ګواښونه دي. باید دې ته تحفظ ورکړی شي. جی
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا وو موږ سره د کراچۍ نه د ډیوی رادیو خبریال فضل عزیز چې تاسو ته معلومات درکول. نن په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو دغلته په یو ځایي خبریال آفتاب عالم ډزې کړې او هغه وجلې. دا پیښه نن د کراچۍ په نارت ناسم آباد سیمه کې شوې ده چې پکې په دغه خبریال د هغه د کور سره نږدې ډزې شوې دي. دینه وړاندې پرون هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټلویژن جیو ډی ایس این جی انجینیر په ډزو وژل شوی دی او هم پرون په پېښور کې د پاکستان د سرکاري خبري ادارې یو خبریال په ډزو کې ژوبل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. نن د پاکستان پنجاب رینجرز د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې یو شپاړس رکنی ډله د نوي ډلی څلور ورځني سفر باندې تللې ده چېرته چې د هندوستان بارډر سیکیورټي فورس سره به د سرحد په مسلو او د ډزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي په اړه باندې خبرې اترې کیږي. همدې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا ده چې د دې ملاقات مقصد په سرحد تاوتریخوالی کمول دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان رینجرز پنجاب له خوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې کلنی مذاکراتو لپاره د نوې ډلی په څلور ورځنۍ دوره روانه شوې ده. په دې ډله کې د داخله وزارت، د منشیاتو د مخنیوي ادارې او د سین او پنجاب صوبې رینجرز چارواکي شامل دي. د پاکستان رینجرز په وینا چې په دې مذاکراتو کې به په سرحدي سیمو کې ډزو، سمګلینګ او غلطۍ نه سرحد اوریدونکو په معاملو خبرې اترې کیږي. د نهې په ماښام هم دې لړ کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي وو چې د دې ملاقات مقصد په سرحدي سیمو یعنی په کنټرول لاین او په ورکینګ باونډري تاوتریخوالی کمول دي. پرخوا د هندوستان د مطبوعاتو په وینا چې د مذاکراتو کې مهمه معامله د ډسبندې د معاهدې خلاف ورزي وي او د دې نه علاوه په دې کې به د دراندازۍ او په سرحدونو کېدونکي سمګلینګ او په نورو چارو خبرې کیږي. یاد دوی د دواړو ملکونو د سرحدي سیمو د عسکري چارواکو ترمنځ اخرنی ملاقات د کال 2013 په دسمبر میاشت کې په لاهور کې شوی وو. د سرحدي سیمو عسکري چارواکو ترمنځ ملاقات په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې مخکې به دا ملاقاتونه کال کې دوه ځل کېده، خو دې ځل په سرحدي سیمو کې کړکېچ له وجې د عسکري چارواکو دا مذاکرات اهمیت لري. د ده په وینا په لائن آف کنټرول چې کمیډیسي کېږي نو دا معامله به هم راځي، نو قتل به دا وي چې دوی دا معامله څنګه کنټرولوي. تر څو چې زما خیال دی که د هندوستان سیاسي مشرولې په صفاتو که دا خبره وکړه چې په لائن آف کنټرول د صورتحال ښه کړی شي نو بیا بس نتیجه راشي. پاکستان او هندوستان کې اصل مسله د سیاسي هڅې پورې تړل شوې ده. دا سیاسي هڅه په هندوستان کې دا وخت نشته چې په پاکستان دباو کم کړی شي. نو زمانه د خیال چې د دې مذاکراتو نه په پاکستان او هندوستان ترمنځ چې کم تعلقات دي په هغه کې څه بدلون راشي. د ذکر ده چې د جولای په میاشت کې د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتي امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو، خو په 23 اگست کې دونکو د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی و، پسې چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
په بارنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا شوي او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالیې وزیر اسلام آباد ته سفر کوي. دا خبرې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې سرتاج عزیز د میډیا سره د خبرو په وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق نه.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزې اړیکې لا ښه او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په څلورمه نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دواړو خیزو اړیکو سربیره ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریز اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی.
جو هماره اکنامک ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جائے تو افغان
په دې خبرې هم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریز اړیکې لاخي او پراخي کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته
مقصد اس دورے کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا
دو دغه دورے لمړی هدف تا او چې دوړ لور ترمنځ پیر ته اعتماد را منځ تا او چې کومه غلط فهمی دی هغه لمنځ لوړل شي. ولس مشر غنی په دې هم کګه شو چې باید دوړ هی ودونه ترمنځ به باور ختمه او د اعتماد فضا بیر ته جوړ شي. د دې لپاره پینځش پک وړاندې زونه هم را مخه تشول او پر دې سلا شو چې په دې تر کار مستبا په نږدې راتلونکي کې د دوړ هی ودونه ترمنځ خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو پراتونکو کې دا ډول پیښه رامنځته نشي. دا یادونه ورده چې قسم سرتاج عزیز کابل تخپل سفر ګټه وربللې، خو افغان چارواکو لا تر دې د ماده عزیز د سفر او پاکستان سره د اړیکو د سرنګوالي او برخلیک په اړه سندې ویلي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کرم کې د ناامنۍ له کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعدې کړې وې چې خپل کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي، خو تروسه ورسره هیڅ داسې مرستې نه دي شوي. د دغه متاثرینو د ستونزو نور حال د طارق اورکزی ناورو.
په کورما کې د نام نیولو کبله بې کوره شوي د مرغان سیمې متاثرین وایي چې حکومت ورسره دغه وعده کړې وه چې خپلو کورونو ته په واپس کېدو به دوی سره د 25,000 روپو مرسته کېږي، خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د سیمې یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل یو کال نه زیات وخت وشولو چې دوی خپلو کورونو ته راغلي دي، خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ ته کله راواپس کېدلو چې حکومت ویل یو زر ساتي تاسو مو 25,000 روپۍ درکوو، تر درو میاشتو نه بعد به بیا 3,00,000 روپۍ درکوو. 25,000 خزرونه
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د الشرزو قوم خلک اوسیږي. چارواکو په خبره په سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د پیتوی الشرزو شاوخوا 50 علاقو ته د اپریل میاشت په 2014 کال کې تر 3,000 پورې خاندانونه واپس کړی شوي دي. جان بادشاه په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو په لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپله وعده زر تر زره پوره کړي
او دې خلکو سه کوم ډېر سخت تاوان شوی دی، اوس ډېر مجبوري کې دي او داسې حال دي سغو کورونه وساړنګ دي. موږ د حکومت نه کوو چې کورونه و د کومې پیسې منلې دا خلکو ته په کور دز ملو شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یو واپسې متاثره کس سره به د 25,000 روپو مرسته کیږي او زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وشي.
هغه د څه دا چې کوم مخکې شوی دی هغه موږ د هغې باره کې فنډ هم غوښتې دی، انشاءالله چې راشي بالکل دوی هفتې ورکوي.
قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د سوري الشیزو تر 3,000 پورې خاندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند پتی راولو مجبور دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د بجلی د آمدن په مت کې ورته کومې پیسې ورکړل کیږي هغه ډېرې کمې دي، او نه صرف دا چې دغه د زیاتې کړل شي بلکې د دوی چې کوم بقایاجات پاتې دي هغه هم ورته ورکړل شي. احمد الله ورو.
د خیبر پختونخوا د بجلی او توانایی وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله نه یې ګوند په صوبه کې په اقتدار کې راغلی دی نو د هغه وخت نه دوی دا غوښتنې کوي چې دا پیسې دې زیاتې کړی شي.
په 1992 کې کوم شپږ ارب روپۍ به ملاوي دي زموږ صوبې ته په نت هایډل پروفیټ په مت کې، اوس پورې هم هغه شپږ ارب روپۍ ملاویږي. هغه وخت شپږ ارب روپۍ که د ډالر حساب سره وګورې نو هغه 36 ارب روپۍ پکار دي.
مشال ریډیو چې کله د صوبایي وزیر نه تپوس وکړو چې وفاقي حکومت مو غوښتنه غوښتنې ولې نه مني. نو په جواب کې نوموړی وایي،
د مرکزی حکومت دلیل دا دی چې موږ تاسو ته دا پیسې ورکو، د دې په وجه باندې به باقی پاکستان کې د بجلی ریټ سیوا کیږي. موږ هغې ته دا وایو چې زموږ حق دی، موږ خپل پیسې راکې، تاسو اسیم روزانه ریټ سیوا کوي.
خبریال فواد یوسف زینا چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې څومره امکان لري چې نیپرا به د خیبر پښتونخوا د حکومت دا غوښتنې ومني. د یادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې د توربیلی او ورسک ډیمونو په شمول په ملکنډ کې هم د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، او د خیبر پښتونخوا موجوده او تیرو حکومتونو هم به د وفاقي حکومت دا غوښتنه کوله چې دوی ته د بجلی په آمدن کې خپل پوره حصہ ورکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل ناورو. د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې دوی باندې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د حقونو لپاره د یو بل مسوده وړاندې کوي. د خبر ایجنسی سینیټر حاجی مومن خان افریدی ویګه مشال ریډیو ته ویلي دي، د دې بل هدف دا دی چې د پاکستان په هند کې 250 ماده ختم کړل شي، د قبایلی سیمو لسته دې هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي، او قبایلی سیمې په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. نن په کراچۍ کې د پاکستان یو خبریال آفتاب عالم مجل شوی دی. په کراچۍ کې پولیس چارواکو ویلي دي چې آفتاب عالم نن نامعلومه وسله والو له خپل کور سره نیستې په ډزو وژلی دی. د پاکستان د رینجر ځواکونو چارواکي وایي چې نن په نیو ډیلی کې له هندي امنیتي چارواکو سره په سرحدي چارو د ډزبندې د معاهدې پر خلاف ورزیانو خبرې کوي. د پاکستان د رینجر ځواکونو لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان یو شپاړس رکنی ډله د پنجاب رینجرز په مشرۍ کې د نیو ډیلی څلور ورځنۍ دوره کوي. چارواکي وایي چې په خبر ایجنسۍ کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خبر ایجنسۍ په تیرا او لواړګي کې د پولیو دوه تازه کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان پر دې سلا شوي دي چې دواړه هیوادونه به خپل میانسي سوداګریزې اړیکې لا ښې کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا خبرې کړې دي. د کابل امنیه قومندانې وایي چې د کلکان ولسوالۍ د سړک په غاړه په یو چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتېري وژل شوي دي. د دې قومندانې ویان عبدالله کریمي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د چاودنې نن سهار شوې، پکې یو عام وګړی هم زخمي شوی دی. د پېښې په اړه چا نه ده منلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي دي چې تهران به د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د اټمي تړون بهر پر کومې بلې موضوع له امریکا سره په خبرو کې نه شاملېږي. او د شام سرکاري ټلویزیون وایي چې تر دوه کلنې محاصرې وروسته یاغیانو د هیواد په شمال مغرب کې د پوځ یوه هوایي اډه نیولې ده.
او اوس هم وخت شوی دی د انټرنیټي او فلمی نړۍ په معلوماتو جوړ شوی د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار ګل ایاز دی.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلای ادارې ناسا نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلې دی. دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی. په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي. د فلکیاتو کارپوهان د دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي. نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیره شوی وه. دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلي تصویران اخستي، بلکې ډېر معلومات یې هم راغونډ کړي ول. د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 اربع کیلومتره په فاصله کې دی. د نظام شمسی بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي. د ناسا د ساينس مشن مشر جان گرنسفیلد وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي. له دې وړاندې دا فیصله شوې وه چې نیو هورایزنز خلای جاز به د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباه شي، خو اوس نوي هدف ته رسیدو لپاره د دې میشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کولمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي. په تحقیق کې ویل شوی چې تر څو په سمندرو کې د کچرې یا ګند غورځولو مخنیوي نه وي شوی، تر هغه دغه حالات نور بدتر کېدلی شي. یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2015 کال کې کچرې مړه آبی مرغۍ وموندل شي، نو په معدې کې به یې څه ناڅه مقدار کې پلاستیک موجود وي. د دې نه وړاندې هم په شوي څېړنو کې ویل شوي بل چې په سمندرو کې ډېر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتی، کڅوړې او نور مواد غورځول کېږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوي دي. د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80 لک ټنه پلاستیک غورځول کېږي. په تحقیق کې یو بل مهمه خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی. کچېرې د پلاستیک ګند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوي وشي، نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدلی شي. په نړۍ کې هر کال د 400 ارب ډالرو نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورٹ کې ویل شوی چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی. په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورٹ کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاط شي، نو د اربونو ډالرو خوراک ضایع کېدونه بچ کېدلی شي. په دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت، د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانی په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنی سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیری یوه داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د 1 یا 2 ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 1500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مثبت بولي، ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېښو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی وو. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یوه ورځ کې د 1 ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده، چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له 1 ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوي ویډیو میچنګ ټیکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازت نه بغیر به څوک د هغوی ویډیو گانی نشی استعمال ولی. گوگل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوی لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکی استعمال شوی دی. گوگل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروری و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم گوگل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې گوگل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې پر دې ونې کې د هالیوډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیگر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 700 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټن دی، چې تر اوسه پورې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیحی دی ماؤنٹ مین دی. د ہالی ووڈ سینما نوی فلم نو اسکیپ نمائش لپاره وړاندې شوې دي. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دي. په فلم کې خود شوې چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
You're going to love it here. You're alive, Jack.
Hey!
Just get your family the hell out.
د ہالی ووڈ مشهور اداکار جانی ڈیپ نوی فلم بلیک ماس با د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې وایټنی بلګر نومي جرائم پېښور ژوند خودل شوی. وایټی په منظم ډول د جرمونو تنظیم چلوي او د میساچوټس ریاست د سینیټر ویلیم بیلی رور وي. وروسته د استخباراتي ادارې مخبر جوړ شي او دیشو کالو پورې خفیه معلومات شریکوي. په فلم کې د 1900 او 80 لسیزه خودل شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو ڈکوٹا جانسن، بینیڈکٹ کمبر بیچ او کیون بیکن هم کار کړی دی.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's 6. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah.
Still smelling like 10 keys. You couldn't stop me if you tried. Cause the devil is alive. The devil is alive.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د هندی سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوی فلم جذبہ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے گپتا جوړ کړی دی. ایشور رائے بچن لړډی مودی رستو په فلم کې کار کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وی چې ایشور رائے لور یې اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه اعظمی هم کار کړی دی. فلم جذبہ به د اکتوبر په 9 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
ایڈوکیٹ انورادھا ورما ہیر.
تمہارے لیے کسی کو پھانسی کی سزا سے بچانا تو آسان کام ہوگا نہیں.
واٹ؟
نیاز شیخ ریپ اور مرڈر کیس میں اندر ہے.
Who the hell is this?
صرف 4 دن ہیں تمہارے پاس.
کیا بکواس کر رہے ہو؟
آئی وانٹ ہم ٹو واک فری مسز ورما ورنہ
یوان تمہارا یہ امیتابھ بچن لک اور تیور یہاں کام نہیں کرے گا.
تو آپ بتائیے میں کیا سنگم بن کے گھوموں.
ویسے تمہارا کون سا مائی باپ ہے جو تمہیں چھڑانے کے لیے اتنا بےتاب ہے؟
ایڈوکیٹ ورما جیتنے کے لیے لڑتی ہے اور جیتنا اس کی عادت ہے.
اس وقت آپ صرف ایک لائر ہیں جو ہر حال میں اپنا کیس جیتنا چاہتی ہیں.
رشتوں میں بھروسہ اور موبائل پر نیٹورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں. تم کون سا گیم کھیل رہی ہو؟
وہ سب جانتا ہے یوہان.
شرافت کی دنیا کا قصہ ہی ختم. اب جیسی دنیا ویسے ہم.
ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نو فلم سنگ از بلنگ لمبری ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایہ ایکشن فلم دی. دا اکشے کمار دا نو فلم ٹریلر په داسې حال کې خپور شوی چې په دې وروستو کې د ایکټر فلم برادرز په باکس آفس کې ښه کاروبار کړی دی. په فلم کې د اکشے کمار نوم رفتار سنگ وی. په فلم کې ایمی جیکسن او لارا دتا هم کار کړی. فلم سنگ از بلنگ به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
پنجاب میں سب سے مشہور 5, 4, 3, 2, last but not the least رفتار سے
تیرے سامنے اب دو ہی راستے ہیں. یا تو دعا میرے دوست کے یہاں ڈنکی نوکری کر لے, نہیں تو نوجوت کی لڑکی سویٹی سے شادی کر. یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تجھے پتا ہے؟
جی پیدل 5 سیکنڈ, دوڑ کے 2 سیکنڈ.
آجا ماہی آجا ماہی آ سونیا بھی آکی اج میرے گل لگ جا تو.
اوے سردار, یہ پنجاب نہیں ہے, میرا علاقہ ہے, مارک کا علاقہ ہے.
سنگھ جہاں پیر رکھتا ہے وہ علاقہ اس کا ہو جاتا ہے.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
او اوس راځو اونیزې خپرونې مدرسې په اوسنی اثر کې. په دې پروګرام کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پرتلیز جاج اخیستل شوی دی. که څه هم په پاکستان کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم مدرسې جوړې شوې چې اوس یې شمیر لسګونه زره دی, خو په ترکیې کې سلګونه کلونه وړاندې د عثماني خلافت په دور کې مدرسې فعاله وې چې وروسته وتړل شوې. دا چې اوس د دواړو هیوادونو د دینی درسونو د مرکزونو د نظام نصاب او زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ څه فرق دی, دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې سوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري, مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل, خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې و.
د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل سو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1950 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل سو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسه نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانیستې په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950
Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi pa 1950 kal ki de di khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranistal shu aga waqt Democrat kon pa waq ki Adnan Mundaris wazir azam aw Tawfiq Elari de khwani waziru aga waqt madrasi tadal shwe او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزي وزیر توفیق الهري سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمیر یې دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 6 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کېږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپېژني او بله خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپېژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زموږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دینی علومو سمبال وي.
بلخوا د ترکیې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 60 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کېږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي دي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، موزن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دیني مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړې کړي، جاوید اردریم یې په ځواب کې وایي:
چونکه دین önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپلمنځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام ښودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلاني سړی مسجد او د پلاني سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
وي.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي شوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نس دکړي په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لالارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للری خخ کاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځیو پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کېږي چې له کبله یې د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پل تزمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تا یوازی قرآن حدیث یا فقہ رکھے. دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا. دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا درسو نوائل کی، نفسیات، تولن پوہنا، تجارت او اقتصاد رکھے، او دا دے سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوی. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکې یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه پاړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکې درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینیز د کړو سره یو ځای، یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولان پهانه ورته وي، هم ارواح پهانه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شدا ډیر ضروری علمونه دي، ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبرې ټولنه باید وپیژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولای شم، هغه څنګه دی وکولای شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نوري نړۍ، یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نور نړۍ کې څه طریقې د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي، د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته زندګي کوي، سره کم ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دی کولای شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی، هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولای شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل، او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا, اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں.
کل پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کے او هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی. زما له یو ملګری سره موبایل نو هغه خون کې ورته ویل چې دا ما استعمالوه, دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی, دا ډیر ښه شی دی, ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پرې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو, خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه
کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي, نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې پوسنی استر کې روانه خبرونه هم دومره راتلونکي اونۍ به د پاکستان او مصر د دینی مدرسو پر تلیز جاج اخلو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.